سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه دې تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دولت دویمې کلیز سره برابر وه خبرې اعلان ته وویل چې دی د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولي کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم ورته اقدامات وکړي. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 14 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو او تجارانو غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېر اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 13 میلیونه ډالر وپلورل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. و د شکرن فضلوف په دې تور په وکاله باندې محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته راپور نور کړی دی. د تاجکستان حکومت د ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼي او بندیزې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي. خو د اګست په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال لانو کړ چې دا درخواست رد شوې ده. تاجکستان د بیپلو خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې اصولو 250 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوال ازادۍ د ارزونې له مخې په هغو هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادۍ پکې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د ولګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 1 شپېته ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي د اورونې مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي ښارګوټي کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 2% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت والي خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربا استرالیا یو ګول وکړ. پرون په بلنیمه پایلوبه کې اسپانیا سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې او پایلوبې ته ووت. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلوبه ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او په ځانګړي ډول د میرمنو په اړه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د دې سره جوخت بیا په سویل کندهار کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو پاتې دي د زړه درد سره شریک کړی دی.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیره صاحب نو موږ ټول سمپیان یله ته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسي.
په دې به هم درته راپور ولرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګیدنې له امله د قربانیانو شمیر 1 شپېته ته لوړ شوی دی. او په دې به هم درته راپور ولرو چې په تخار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې برق نه لري.
ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کې استفاده کوي نور د برق دغه نسته نه لرو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مخواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. انتونی ګوترش په خپلې ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتې چې افغانان له یادونه باسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي رئیس سیما بهوس طالبان تورنوي چې د افغان نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې پنځونه او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د ښاغلي ګوترش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرون یې اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. که څه هم ذبیح‌الله مجاهد په دې مرکه کې ادا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما بهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د اغلې بهوس له قوله پرون خپره کړې، پکې راغلي طالبانو د څه باندې 50 فرمانونو، حکمونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی او د دوی یوه ازادي هم ترې خوندي نه ده پاتې. هغې زیاته کړه طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسنادو وړاندې کولو پرته تل دا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمیشنر هم پرون خپره کړې اعلامیه کې پنځونه او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاته کړې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسلو په اړه څارنې مستند کولو او ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالانې هم وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې یې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا فیزي وایي
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اتفاق وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تروسه پوری و نکر او دا چه پا کم و دلائل و او ده چل پاره تروسه پوری خاموشی اختیار کرده دا هم مکتسوال برانگی زده.
یو بل افغان فعال ملال آخون زده بیاوی تیرو دو کلونو که پا افغان جنو و خزو دلگی دولو با نیزونو پاره اخبرگونونو و مبارزی کمگرده نده کرده.
دا اوز چه کم دا شزو ملاتر دو اعلان کرده پا دی هیله چه پا واقعی جوال دا شزو ملاتر وکیده او شزی خبلو کارو تستنیسی دا مکتبو او دا پوهنتونونو دروازی دا شزو پر مخ خلاصی سی.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه دوی د دې کال لپاره خپل شرایط لري چې له دې شرطونو څخه یو مهم یې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی دی. د طالبانو اوسنی رژیم افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي، هغه څه چې له امله یې افغان نجونې او ښځې د طالبانو دا دوره هم د خپلې راتلونکي لپاره د مخکینۍ په څیر تیاره بولي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. بل پلو بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ ونه شي. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگتن کې خبریالان ته ویل متحده ایالاتونه به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نکړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونکړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کال پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د ناملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that
مغل طالبانو سره د هغه ژوندونو په اړه حساب او کتاب ته دوام ورکوي چې له موږ سره یې کړی او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بندې چې د نورو مسئلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تیر ورځ له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعاله مریم کریمی
دا ډېر د تاسف وړ ده چې ولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولی شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده. باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
آر اس اف یا د بی پلو خبريالانو سازمان وایي چې په تیرو لس ورځو کې نه خبريالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دي. د دې سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر د ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ وکړه او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې دغه خبريالان ژر تر ژره خوشې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بیپونه خبريالانو سازمان یا رسفای په تیرو لس ورځو کې په یو بې سره ځپنه کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نه خبريالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول او د نیولو د لامل له څرګندولو پرته نیول شوي دي. د بیپونه خبريالانو سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر انټوان برنارد ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبان د خپلې واکمنۍ دوه کلنې لمانځي بې پوره خبريالان یا رسف د ټولو هغو خبريالانو د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د دوی په بند کې دي. ښاغلی برنارد زیاته کړه
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ دی. آر اس اف د طالبانو له باصلاحیته چارواکو څخه غواړي چې د نیول شویو خبريالانو د سمدستي خوشي کولو امر وکړي او په پای کې د مطبوعاتو ازادي په رښتینې ډول تضمین کړي. رژیم په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونې مسؤل دی.
د ښاغلي برنارد د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله ابدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغان من، عطا الله عمر او پرویز سرګند په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم سرګند نه دی. د عطا الله عمر یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي نوموړی د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او د نیولو لامل یې نه دی څرګند شوی. دی د طالبانو حکومت څخه د ښاغلي عمر د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي.
په کور کې دی، په کور کې سربراست دی، دی په کور دی، هغه د لګړې بچان دي، په کور کې بل داسې نه نه لري چې هغه ډوډۍ نه پکې تړي سره بس هغه هر څه دی دی د کور سربراست دی. په دې سره موږ دا خوښ یو په کور کې د ورو سره په عزت سره غلای چې
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه زموږ پوښتنه سواب نکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤل ظریف کریمیان په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا د نه خبريالانو نیول تاییدوي خو وایي
هغه معلومات چې د چارواکو لخوا خپاره شوي دا دي چې د دوی نیول رسنیز کارونو پورې اړه نه لري. په داسې حال کې چې امکان نه لري نه خبریالان په بند کې وي او د دوی رسنیز کار پورې اړه ونه لري.
د بې پولي خبریالانو سازمان ارسف د معلوماتو له مخې د افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بیپودی په ګډون چې د روان کال د جنوري میاشتې په اوومه نیټه نیول شوی ټول دولس خبریالان د مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موردل چې د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو لسو ورځو کې نه خبریالان نیول شوي دي. ورخو بیا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د یوې تازه اعلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی دی. دغې شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې کېدو په مناسبت په خپلو خپره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه په ځانګړې راپور ورکوونکي نیوکه کړې ده چې تر اوسه یې د افغانستان د بشري حقونو واقعي انځور نه دی وړاندې کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلیو ماموریتونو د همغږي شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې دو په مناسبت د ویلامي خبرولو سره ویلي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د خوځو او جنونو په وړاندې طالبانو لوري سخت او زوریدونکو محدودیتونو لګول شوې دي. دغه شورا د سه شنبې په ورځ د یو ټویټ لاره په خپل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تیر دوه کلونو کې خوځو او جنونو په قصدي ډول له کار زده کړو او نور ازادۍ څخه محرومي کړې دي. هغه څه چې طالبانو بیا تل رد کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د بشري حقونو په اړه په ځلونو خپلې اخیستنې د بېلابېلو راپورونو له لارې شریکې کړي، خو لا هم په افغانستان کې بشري حقونو په ښکاره ډول نقص کېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سرپرست استازی او د دغې شورا غړی نصیر احمد اندیشه بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو په ځانګړي راپور ورکوونکي نیوکه کوي. خغلی اندیشوی سره لدی چې د بشری حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکې شته او فعالیت کوي، خو بیا هم په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص لبد بدتر شوی دی. نو موړی وی
د بشری حقوقو په برخه کې د څار یو منظم میکانیزم جوړول یو له مهمو غوښتنو څخه ده. سره لدی چې ځانګړی راپور ورکوونکې شته، خو د څار یو منظم میکانیزم د راپور ورکول یو منظم میکانیزم چې هر اړخیز ځواب ویونکې وي تر اوسه نشته.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د غشان په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو طالبانو بیا د روانو ستونزو یوازینې حل له نړۍ سره تعامل او د دوی په رسمیت پیژندل په ګوته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې اعلامیې او څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې ښځینه فعاله صوفیا اوریا په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په برخه کې د ملګرو ملتونو کمزوری عمل د اندېښنې وړ ښیي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو یوازې اعلامیې د افغانستان ستونزې نه شي حل کولی.
دی اوله چې طالبان راغلي تر اوس مهاله سخت دریزی ډیر سوی ده. د حقوق بشر نقص ډیر سوی کم سوی نه ده، ډیر سوی کم سوی نه ده. زه د په نظر یم دا مسایل د خبرې او دا گزارشونه هیڅ یو نتیجه هم نه لري. یو فکر کوم چې دا نړۍ خپل غواړي افغانستان کې داسې حالت ووسی.
دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان څو ځلې د افغانستان په اړه غونډې کړې او دوه ځلې خپل لوړ پوړي پلاوي هم طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لیږلي دي، خو طالبانو په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګېدو لپاره د یو ملي ډیالوګ وړاندیز کوي، خو طالبانو له دې وړاندې په ظلمونه ادعا کړې چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا په هوایي حالت کې د اولګیدنې له امله د قربانیانو شمیر تر سلو اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتن گرین وای چې دا ډیر سخت ماموریت دی او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی په کار دی چې له زغمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سیمته واستول شول. په دغو موادو کې ایکس رې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د اور لګېدو اونۍ پوره شوه او د سیمې ځینې اوسېدونکي لا هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخره کې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریشي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال برق په مناسب وخت نه و قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمیر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کوم ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 20% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د یالت گورنر خبرداری ورکړی دی چې شای پولیسکونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي ان اې په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تریتم شویو کسانو د ډي ان اې سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په شمال کې تخار ولایت ته لاړ شو. د تخار د شکاسم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لوی لارې خرابوالی، پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تېرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړې ولسوالۍ وستونکي وایي په تېرو شلو کلونو کې پر نامنویو جګړو سربیره د دغې ولسوالۍ د پخوانیو جهادي قمندانانو ترمنځ سیمه ییز مخالفتونه هغه عمده لاملونه وو چې له امله یې په اشکمش کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د نوموړې ولسوالۍ د ښار یو وستونکي ادریس سلمي ازادۍ راډیو ته وویل
امنیت بهتر شوه. جمهوریت اسلامي مردم خوش است، مگر تنها امنیت
کار امنیت په برخه کې کوم ستونزه نسته. موږ ډیر خوش یو چې اسلامي امارت شو امنیت تامل کړی دی. خو د امنیت تر څنګ خلک د سهولتونو لپاره کار، ښوونې او روزنې او پراختیايي پروژو ته اړتیا لري. موږ تمه لرو چې د اسلامي امارت لوړ پوړي چارواکي زموږ ژغ واوري او په یاد ولسوالۍ کې ټولګټ پروژې پلي کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
د شکمش اوسیدونکي وایي د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په یادې ولسوالۍ کې د امنیتي ننګونو او د ذات البینې شخړو لمن راټوله شوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو کار پیل کړي. د دغې ولسوالۍ یو قومي مشر عنایت الله وایي
میخوایم از امارت اسلامی که در منطقه ما سرک ساخته شوه و
مجد اسلامی امارت چارواکو غوښتنه کوو چې د اشکمش ولسوالۍ عمومي سړک په اساسي ډول ورغوي او زموږ لپاره د برېښنا بند جوړ کړي، ځکه په دې ولسوالۍ کې د اوبو پریمانه سرچینې موجودې دي تر څو د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن سي.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی راز محمد وایي د برېښنا پر نشتوالي سربیره پوهنه، روغتیا، د څښاک اوبه، زراعت او د سړکونو خرابوالی دا هغه برخې دي چې په تېرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
برق دا ټولو خلکو ته معلومه هم ده او بهترینه خبره دا ده چې موږ بیخي ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کوي استفاده کوي، نور د برق دغه نشته نه لرو.
د دغه ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې کار پیل شي. د شکمش ولسوالۍ د شپږ اویا کیلومتره واټن په درلودو سره د یاد ولایت مرکز سالقان ښار جنوب لویدیځ لوري ته موقعیت لري. نوموړې ولسوالۍ د تخار پر بنګي اوچال ولسوالیو سربیره د بغلان ګذرګای نور بورکا او د کندز خان آباد ولسوالیو سره پوله لري.
و مورید الله چې د تخار ولایت اوسیدونکو د برېښنا، پوهنې او همدارنګه د سرکونو د خرابوالي له امله شکایت درلود. اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې له زده کړو پاتې زده کوونکي وایي راتلونکی بې برخلیک دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیر لسکلنی رنا د کندهار شار په یو لیسه کې اتراتم ټولګي زده کړی کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یې وروستۍ ورځ وه او نور یې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګۍ اخري امتحان ورکړې نو موږ ادارې ته وغوښتلو، مدیره صاحب، نو موږ ټول همصنفیان هلته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجنو سولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه شوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیانو مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته م ډېره غمجنه وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم اوس په کور کې خپل په تیر سو درسونو پسې ډېره ارمان کوم چې کاشکې بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اصلاح بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغه سوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دي نه راځي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه وه چې د خپل ټولګي په فراغت یې هېڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې هم غمجنې وې.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته وویل بلا نور مکتب بند شو، بلا مرض یوازې اطلاعنامو ته راسي. اطلاعنامو ته راسي موږ سپیان ډېر وژړم. زه چې کور ته تللم ما پلار ما مور د پروګرام نیولی و، خوشحالي ده. زه په هغه کې ډېر خوشحاله نه وم.
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي ورته خلاص شي او دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت مې دا غوښتنه ده چې زموږ سنفونه رالک. زه غواړم خپل وطن خدمت وکړم. ډاکټران سو نور وطن موږ اړتیا لري.
د رڼا او اصلاح په څیر دا مهال میلیونونه نجونې راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
تاسو لا پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کاله کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوي او نجونې نشي کولی چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخرین کال مې ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شو او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېرې ستونزې درلودلې، چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولی شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځي پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو. زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله دا ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي. موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هېواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هېواد آباد کړو. دا هېواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، خزی هم کولای شي هیواد آباد کړي. که خزه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلي براون پرون د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلي سره برابر خبرې اعلان ته وویل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولیک کې دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان سبا پنجشنبه $400 میلیون لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټولو صرفانو او تجارانو نه غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. و دېرش کلن فضلوف په دې توره په وکاله باندې محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼه ته راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت د ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼي او پرې بندیز وزه کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 168 ته لوړ شوی دی. ژغورونکو په سیمه کې لا هم د پلټنې عملیات روان کړي دي تر څو قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنې اونۍ مخکې پایله شوه. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلو کې ته وته. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه ووهل او کوربه استرالیا په 1 ګول وکړه. د راتلونکي شنبې په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره شي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. د ازادي میلمه په دغه ځنګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانه اسد سره خبرې کو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه هم پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي. څوک یاسته؟ څه کار کوي؟
السلام علیکم. مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمانه اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه 3 کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
نه، ډېر عالي ده. ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرې؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړ؟
اصلا فکر می نو چې سیاست تراسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستری می په پنګلی سکیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کې می ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوی، ځکه چې زه په ځای کې پیدا سوی یم. صحیح ده چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویل نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي. زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه دا افغانستان او د دوی خلک او د نورشان مت ډیر
څومره وخت بعد لاړ افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو او چې موږ بیرته لاړو اول واري زما د کاکوګان واته و اصلا سره غیل لپاره تللی وم او بعد لاغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس تخواسته هر وخت افغانستان په باره کې ولیکم ووایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم خو زما مور پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی او زه په دې باندې خوشحاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویله شاید زه په دې کې کامیاب نه سم ځکه چې زما مور او پلار دعا نه سته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې سوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویله موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدل پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شات پد
کونسل به ډیر خلک سره نږدې وي ځکه چې موږ اول اغبام دا چې خلک سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دي الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی ستا هلته د رستورانتونه ستا افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان ستا خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مهم چې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانان هم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په سیمه کې چې اوسي یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور دی زالت لوی سوی عملته می سکول ویلې دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم مثلا زما مور پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وای کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلې چې ته خارجي یا د ځای سره نه یې نه دا سی خلک ډیر سته او یو وخت ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو په ما باندې
سی په ځای ته ورسېدې دا
خو سی ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کیږي چې خلک وایي چې ته دې مازی وازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر مهم په ما باندې چې داسې پاوا کې پاته یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت ماته مهم دی دوار خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړ دی درس می ویلې دی هلته کور می دی په بل کې مې زما تاریخ دی زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې الته نور انجن یو خزي هم شته افغانان مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکي باندې کار وکي کسان په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یو عزیز زایمه چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم ستا چې وس دا څو کال کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه
کوي ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
وو د دې ځایونه خلک ډېر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډېر پخوا راغلي وو د هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلي دي موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
ماته یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت کول
زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه
وکړو او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک په دروازه کې او
تاسو وایې دا دې کونسل چې راورسېد یعنی غو والنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړو طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمخه دې چې زه کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kare di khalak me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif mukhtalif karun me voluntarily kare di the party la part
stasu pa kalo au bando ki tsaki si di
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شی به موکراتو وي سره کوم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پنګلیستی کی why am I وخت چی you know the خو درې کله نوم چې د افغانستان سره وتلم ز چایلد ریفیوجی کرما داخله او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وايي خارجان خرابي کړی دی خارجان دا څه کړی دی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې موږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوئ په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې موږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیات درلودلې نجونې مکاتب ته تللې ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټاپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساعد برابر سوید د شزینه لپاره چې راست په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کاله له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټس یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته د بل مملکتو
سره. کلو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوی سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي چې موږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړیتوب لرئ، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره. هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، تو دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې اکشنو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي. له دې ډلې 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه، مګر ډېره برخه افغانانو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی 2 کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناسته وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلد پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېنې. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً، او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوی سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نه ده، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ د دوی خو ډېر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورځي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته درسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې بیا فنډنګ کوي سیوا واخلي د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابینس کې خو زه فکر کوم چې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کړې چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل څخه هرو ته مو کور پیدا کړې
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برېټانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازلم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولی دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوی سې زما انا خدای دې وبخشي هغه چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی خو خپل کار کوی سوی مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون که د دې انګلیسي زده نه و دا کوی سه خپل کار وکړي
مګر په کلي کې یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي او بل دا چې افغانان چې دوی ته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت
اوسئ
دیزه خوڑلیم زیسم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ترد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول میستا و سرگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کل جوانی دا وچاتا پاتا کل جوانی